السلام علیکم له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټه وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر مند دي ته مجبوری کړي چې خپل ماشومان ته د آرامي دوه لپاره د انټي هسټامین پونوم درمل ورکړي دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون ناوخت خبر پاڼه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم د اوس له 12 میلیونه زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکي نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بیوزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړانې مرستې هم بندي شوې دي د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر زیات کړی دا اندېښنه د پولیو د لمانځوړو د بیړنۍ کمیټې په 23 غونډه کې مطرح شوې د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي که څه هم روسیو نږدې څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پېښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی د پولیو د لمانځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبره هم ورکړې او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنیدونکو ماشوم مار واکسین کړی د سازمان دا هم لیکلی چې دراستنیدونکو پښمیر کې ورسته زیاتواله په افغانستان کې بشري ننګونې لا پسې زیات کړي اوس مال په افغانستان کې د پولیو شپک پیخي سب دي چې ټولې پننګر هار کړي د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخې مسؤل وای د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خوندزیو پر ځای د منلو نه دي هیدر بار دا خبره پرونو روسه تر دی وکړه چې د پنځ شنبې پورز د طالبانو د پهنې وزارت وایان منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونی په مدرسو کې زده کړې کولای شي هیدر بار په خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد به څو راتلونکو ولري چې ماشومان یې واځي افراطی شیان لولي د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي د روسي رسنیو له قوله د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیمو بولیکوف ویل چې مسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي ښاغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیه د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په پرونی غونډه کې دا مسأله یاد نه شوه او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر شل زرو اوختي دي وروسته تر دې چې د اکتوبر په اومه حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه 1200 تنه ووژل او په لسګونه کسانې برمته کړل اسرائیل پر غزې پراخ عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیرو 1200 اونیو په ترڅ کې د غزې نږدې 15% خلک خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي اسرائیل پرون هم په زرګونو فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپل کورونو ووځي ځکه چې دوی عملیات کوي اسرائیل وايي تر هغه بدا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډله یو مخ زپلی نوی او خپل کسانې د حماس لري غمل کې دونوي خلاص کړي هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزا تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسولو غوښتنه شوې ده د پریکړه لیک ته ل 15 لسوغړیو د یار لسو موافقه رای ورکړه امریکا متحده ایالاتو او روسي استازو د پریکړه لیک ته ممتنې رای ورکړه دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میل مده د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت ډاکټر صاحب په پایل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم ډېر شک نشته چې خزه چې الله جل جلاله پیدا کړی د جاهلیت په وخت کې د خل سره ډیر زیات ظلم کېدو ډیر زیات حقونه د خزن اخیستل شوي وو حتی د ژوند حق هم ورنخیستل شوی وو قرآن کریم ته اشاره کوي چې وید الموعود تو سئلت بأي ذنب قتلت مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ خښولې د خاور لاندې کولې په دې باندې بدوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویې شي بیا واده کوي او د واده کیسې دې ګاډي واده وي یو سړی بده څو خځو سره ودونه کول او د خځنه یو شهواني متا جوړ شوی و چې نارینه ورنخل خواند خستو همداسې د میراث حق اصلا نه و په جاهلیت کې نه و د ډیرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کومه چې حق و اصلا خځنه درلود د تعلیم حق نه درلود د نارینه سره په مشترکانه بعض کارونو کې حق نه درلود د ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول د ژوند حق ورته ورکړل شو د میراث حق ورته ورکړل شو د تعلیم حق ورته ورکړل شو د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب فروضه الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی
په یو شمیر کورنۍ او کې کڅام لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او د کورنۍ په دې پویږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري وای دا دود نه ده رواج نه ده داسې مسایل یادیږي په دې عقل تاسو وایي
د جاهلیت د وخت ته عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه کړی که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي ځانته مسلمانان وایي او د خپل ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر رڼا کې خځ ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید پښو لاندې نه شي حق باید ورته ورکړل شي او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جهالت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدنو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق نشته د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته صرف د انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی شامل دین دی دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي اسلام خو صرف ګیره او لمونځ نه دی هو د اساس دی خو مهم دا دی چې اسلام منهج یو مفهوم منهج یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی او د انسان سره یو کتالوج ورلګلای چې لکه موږ تاسو د ماشينه باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشين استفاده کوو نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالګلای دغه یو کتالوج ورلګلای چې قرآن کریم وایي په قرآن کریم کې دا ټول تفصيلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي د انسان څنګه د خپل کورنۍ سره تعامل وکوي د انسان څنګه لوی شي څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي او څنګه بیا د واده څخه حق لري خزه څخه حق لري اولادونه څخه حق لري لورانه څخه حق لري او ماشومان په پلارونو باندې څخه حق لري مرګات اولادونه د ټول حقوق ذکر شوی په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي نو موږ باید په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو او ملایکو باندې ایمان لرو په قران کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې بده باندې ایمان لرو نو دې ته باید کامل تسلیم شې ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه اي مسلمانانو تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ پس مکه وجد اسلام یو طرف رواخلې یو لور رواخلې او نور لوري بریده
ډاکټر صاحب که په دې اکل راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي یو برابر به خور اخلي د غرته وځی کړی
د میراث مسله چې دا تړیر پیچیده موضوع ده د خويندو حق دی د خلکو حق دی د مور څومره حق دی او هر موضوع چې جدا بیا مسائل لري نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده او که څوک دوی په حق کې ظلم ونشي ما تاسو مخکې د کومه چې مول وسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري دا لګوي او کړي وي خو داسې یو نصیب دی داسې یو قسمت دی داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله موږ تاسو ته وصیت کوي او موږ تاسو ته وروسته چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج وسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي دا څومره ناامیدي دې ته دریږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بغیرتی ده دا دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چیرته خور مور د حق ونه غاړي هم باید د حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د نصاب ته باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلیږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسیږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستا نه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي او هغوی خاص نه چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده خو ده چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي. دا ډېر لوی ظلم دی او دا لکه تاسو مهرباني وکوله د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي. اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، که چېرته په دې باندې پوه شي ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستې؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات به ورته جوړ شي. او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه وکوي، عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که تاسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار داسې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلی، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې شي مګر د لور طرفدار نه وي، ولې کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښي او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکري مشکل لري. بالعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه ځکه وکوي چې لور عاجزه وي. دغه انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعضې مسائل به انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم یې ښځینه کوي. بس دوی کوم مالي حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی دا باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی د پوښتنه وکوي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوي خلکو چې نه پوهېږي د اهل ذکر دي. دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او علماء کرام او مولانا صاحبان. اذن تاسو پوښتنه وکوي چې دوی کوم څه حقوق دي. که چېرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي، زما په نظر باندې دا یو لوی ظلم دی. دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کېږي نه. او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنګ به تور وي او نوم به بد وي، او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چېرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله، دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی، د یوې لور حق ته نه ورکول کېږي، آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي، آیا ښه به ور باندې وسي؟
خوره کې حرام په حرام لار ځي. تاسو یقین وکوئ چې هر څومره که چېرته زیات مبالغ راشي یو چاته، هغه حرام وي، همداسې په حرام لار باندې به ورنه ځي. د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي، حتی که چېرته محرم وي، ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې، لکه هغه چې خرڅوي، تاسو د هغه خلک نه پوښتنه وکوي د هغه نارینه و نه چې ولور اخلي په خپل خور او مور باندې، او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي، البته د غلا دا که چېرته انسانان پوه شي. نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ، تاسو یقین وکوئ چې هغوی به خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو، او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي، واوره کې لیکل دي، واوره کې لیکل نه پاتې کېږي. نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټه هم ورسېږي چې ورباندې واخلي، خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته، په دې کې برکت نشته. په کوم شي کې چې برکت نه وي، خیر نه وي، الله نه وي پکې، هوک اصلا خیر نشته. الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر، زه د دوو شریکین او ثالث دریم ګرایم تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه کړی. بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف، او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر، چې یو بل سره خیانت نه کړی، یو بل سره اختلاف نه کړی. دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي، ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي. د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي؟ د دې معاملې نه الله بهر کیږي. کومه معامله کې چې الله نه وي تاسو خپله وایي آیا به وکړي، بخیر وي، به وکړي، برکت وي، د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو؟ قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کېږي. نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو، د خور او مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو. الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه، لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو، زموږ نصرت به هم کوي، موږ ته به بریاوې هم راکوي، او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کېږي، او زموږ ستاسو به
بله. وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نسي کولی، له بلې خوا دوی خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړي دي، اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده. په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لرئ؟ کومې لارې خپلې کړه تر څو خپل حق ته ورسیږي؟
خوینو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ، او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظ پاتې شي، او تاسو خپل حق هم غوښتی وي. د حکومت دغه مسؤلیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي. عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی. علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي، هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه و دغه پیغامونه او مسؤلینه ورکړي چې دوی ته الله نه ویرېږي. او خاینته خو ما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي، دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي. بته دوی د حیا او د ادب په چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي، او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خاینده حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي، او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي. زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما، ځکه دا شرعي مسله ده، دا دیني مسله ده، او
هر
نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه و نظما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ځای ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي، خپل ګریوان ته وګوري، او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی، زما د خور دی، او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې، دا زه باید ورته ورکړم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، من حیث دوی شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنې کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا عامه پوهاوی چې دی ضعیف دی، کم دی. نو دغه عامه پوهاوی باید زیات شي، او نارینه و نه زما دا خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوهوي نو بیا د الله جل جلاله نه ویرېږي. سبا لک تاسو مهرباني وکوله بیا محاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیر غونډي وي، بیا د منطقې خلک بده باندې خبره کوي. نو ښه خبر داره چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډې وي او هغوی غریبان وي او هغوی فقیران وي، کمک ورسره کوي افغانان ورسره ودري بغیر دغه دغه سره د ویني شریکي وي خو دا چې ویني شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف لکه رسول سام چې وایي دغه لند دوستان چې دغه ډیر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي نو دا خو دغه یو حق جوړیږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپل نوم یې حق دی او حق دی مظلوم انسان حق هیچ ته نه بخي او تاسو د مظلوم د خیرونه تاسو ځان وسات دي ځکه چې مظلوم خپل خیر باندې او خپل بد دعای باندې خپل حق الله جل جلاله نه غاړي او الله جل جلاله د هیچ نه خپل حق نسبه او یی حد من هغه حق ورته ورکوي ته چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا الله کار دی خو حد من هغه حق ورته ورکوي نو بخي دا چې د حق زمو تاسو نارینه ونه واخستل شي په زور ونه واخستل شي او مظلوم ته ورکړ شي دا به ډیره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقي ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله به ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي چې خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده چې زما څه حق دی نو همداسې د نرمۍ ورداخلي نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ستاسو خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري دا ورته باید ورکړي سي دا واضح کړي ډېر بخي.
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی ښځو ته لاړو د خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته او د ښځې مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی او دغه ښځې چې دي دا انما النساء شقائق الرجال دا د نارینهو سره قوت دی لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري نو دا د دوی حق دی زموږ ستاسو نارینهو زموږ ستاسو مالو کې د حق دی د حق باید ونسپول شي د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کینو ته وایي متوجه کړو چې د حقوق ورته ورکړو او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي هغوی هم چوپ نشي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي خویندو هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین کناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلې او کتلوي د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوي کړو او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملی وګرځو چې تاسو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسئ.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
الله تاسو هم ژوند لري مهرباني.
دران دوستانو داوا دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نن ورځې ملمنه مو یو د سیافان ډاکټر د چیل دولسي زو راهسي په بریتانیا کې اوسي. اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغې سره د ما څه رقم برخورد ده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع ومه هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوها ډیره لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیه نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه د ذکر په حال کې یو سترڅو برته نه راسو
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات په هیجه زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې د دې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلې سم یا دا جرأت لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی چې د مریض په ګټه نه ای هغه ما ته مستقیما ویلې سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشاله کېږم سي زه دې خبره واورم یا کېدای سي سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه د هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان به په یو
تاسو په دغه روغتون کې څه کار کوي کوم مسولیت هم لري به له دې چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه د سی پیغه کې یعنی زه خپل ترزان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سی هغه ته زه زده کوله وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې کوم میتودونه ته استفاده کوي چې خپل شاگردانو ته یا تا کس کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکې دوم یعنی دام ضروری برخه د ماده کار سی زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار دا یو منفي نقطه ده